سلامونه وخت سهار لس بجه شوي نن د خالي ورځ د 2012 میلادي کال د جولای لومړۍ نیټه ده. د مشال لیدو د نن ورځې نقشه تخبرونو په دوه مګړي کې موسی عبدالحق کاکړ هرکلی کوم. هیله درو جوړ خوشحاله بایست. د پاکستان قبایلي سیمو افغانستان او پارا رپورټونه درته لرو په دوه منیمای کې دوه اونیز پروګرامونه روشانه مستقبل او باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرامونه وړاندې کوو. خو په فایل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. په کورمه کې احتجاج کوونکو د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات نه پس احتجاجي ناشته ختمه کړې ده. په ننګرهار کې ماین چاودنې اووه کسان وجلې او پنځه نور ټوبل کړي. د عراق د موسل ښار د قبضې لپاره د عراقي ځواکونو او داعش جنګیالو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کورمه قبایلي سیمه کې څو ورځې مخکې ترسره شوې د ترهګریز برید پر ضد د شپږو ورځو نه روانه احتجاجي ناشته ختمه شوې ده. په دغه برید کې اتیا کسان وژل شوي او سوونه نور ژوبل وو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا د دې غوښتنې پوره کړي. تېره ورځ د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کورمې پاړه چینار ته ولاړو او احتجاج کوونکو سره د ملاقات نه پس یې وویل
هر پاکستانی چې دی هغه زموږ ورور دی. تاسو زموږ طاقت دی. دا جنگ موږ نشو ګټلی تر څو چې د تاسو پوره تاوان له موږ سره نه وي. زما لپاره د پاکستان هر یو وګړی مهم او یو شان دی. که هغه غیر مسلم ولې نه وي. څوک چې فرقهواریت کوي او کرکه خوروي هغوی خلاف یو شی او شکست ورکوي.
د تیر جمعې په ورځ په پاړه چینار کې دوه غبرګو بمي چاودنو ګڼ شمېر کسان ووژل او ژوبل کړل. د پېښې نه پس پولیسي وګړو احتجاج کولو چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې او څلور نور کسان یې ووژل. د هغې نه پس د سیمې خلکو احتجاج پیل کړی و او د حکومت نه یې دولس غوښتنې کړې وې. د سیمې نه د پارلیمان غړي ساجد توري د پوځ مشر سره د ملاقات نه پس مشال ریډیو ته تېر ماښام وویل چې ښاغلي باجوا د دوی ټولې غوښتنې منلې نو ځکه یې احتجاج ختم کړو. د دغو غوښتنو نور تفصیل به د مشال په خبرونو کې ووري. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې په حبز لکې د بارانونو سیلابونو له وجې پنځه کسان وژل شوي دي. نن سهار د بلوچستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې د کنټرول روم چارواکو مشال لیدو ته وویل چې په حب کې سیلابي ریلي دوه ماشومان او درې ښځې وژلې. پاکستاني رسنۍ وایي چې د مونسون بارانونو د پاکستان په نورو برخو کې هم مرګ جوب لاړولې ده. خو تر دا مهال د حکومتي ادارو لخوا په دې اړه مکمل تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي چې د مونسون د بارانونو لړۍ به راتلونکو دو ورځو پورې جاری وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغه د هند واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو په خلاف ورزیانو او یو شمیر ځوانانو په وجنه د واشنگتن لخوا په خاموشه سخت خفه ده. د ښاغلي شریف لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخ ته راغلی چې څو ورځې مخکې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي واشنگتن ته په سفر و، چېرته چې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ سره په یوه ګډه اعلامیه کې په پاکستان غږ کړی و چې په خپله خبره دي ترهګرو ته ځای ورکول بند کړي. ښاغلي شریف د هند او امریکا لخوا په دغه ګډه اعلامیه کې په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقونو په خلاف ورزي په مکمله خاموشۍ تنقید کړی دی. هند په پاکستان تور لګوي چې کشمیري یاغیانو سره مرستې کوي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي کشمیریانو ته صرف اخلاقي او سیاسي ملاتړ ورکوي. د پاکستان په بهاولپور کې د تیلو د ټینکر په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر یو سل او نوي ته ورسېدو. په پنجاب کې حکومتي او د روغتون چارواکو تیر ماښام ویلي دي چې شپاړس نورو کسانو ساور کړي. د تیلو دا ټینکر چې څلوېښت زره لیټره پټرول پکې و د کراچۍ نه لاهور ته د جون په پنځه ویشتمه روان و چې د حادثې ښکار شو. اوړېدو نه پس ځایي ولس توی شوي تیل راغونډول چې ټینکر اور واخیست. د جون په ویشتمه د یو سل دیرشو کسانو جنازې شوې وې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې اووه تنه د ماین په چاودنه کې وژل شوي او پنځه تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې چې له ماسپښین وروسته وشوه اووه تنه وژل شوي او پنځه تنه زخمیان شوي دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم دي. زخمیان روغتون ته لېږدول شوي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده اخیستې. په سونو لسی وګړو د عراق موصل خار په داسې حال کې پریښودی دی چې عراقي ځواکونه ډېر په آرامۍ سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اخرنۍ مزاحمتي سیمو ته پرمختګ کوي. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په موصل خار کې سختې جګړې د بېګنا ولس ژوند لا خطر سره مخ کړی دی. راپورونه ښایي چې ولسي وګړي په داسې حال کې د ملبې ډېرو نه اوړي او په لارو کوڅو کې منډې وهي چې خوا کې چاودنې کېږي او سخته جګړه روانه ده. هغه سیمه چېرته چې عراقي ځواکونه جګړه کې بوخت دي د تیرو څو میاشتونو ځکه محاصره ده چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د موصل خار واپس قبضه کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه خار په 2013 کال کې قبضه کړی و. او روسي خبر ده چې امریکایي او برتانوي چارواکو تیر ورځ په روسي حکومت غږ کړی دی چې په کرملن تنقید کوونکي بوریس نمیستوو په وجنه کې ککړ ټول کسان دي زر تر زره گرفتار کړي. د جون په 1 نیټه د ماسکو یو عدالت په 2015 کال کې د بوریس نمیستوو د وجنې په تور 15 چیچنیانو ته سزا ورولې ده. خو د نمیستوو خپلوانو په چارواکو د دې له وجې اعتراض کړی دی چې د قتل حقیقي ذمهوار یې نه دي شناخت کړي. تیر ورځ د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې د نمیستوو په قتل کې کړو کسانو ته د سزا ورکولو هلکلی کړی دی خو جاته کړی ده چې روسو حکومت باید د اصلي قاتلانو او هغو خلکو چا چې د بوریس قتل پلان کړی و د قانون منګولو ته راکاږي. اخوا د برتانیې د خارجه وزارت ویاند ویلي دي چې هیواد یې د بوریس نمیستوو د کورنۍ د دغه غوښتنو ملاتړ کوي چې وایي اصلي قاتلین دي ونیول شي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابا راوړل. په قوالی سیمه کورمه کې ځای خلګو تیری جمعې پورز د سو حملو وروسته پیل کړی احتجاج پرون د پاکستانی فوج له مشر جنرال جاوید قمر جاوید باجوا سره تر دې وروسته ختم کړی دی.
کوم کوم مطالبات دې دغه درنی شرکاو کړیو آرمی چیف صاحب هغه ټول مطالبات ایمو یو هم منلو.
د مومندو یو ځوان په سیمه کې د تعلیم خورور لپاره هلې ځلې کوي خو دا فیصله یې ولې وکړه.
ما دا سوچي کو چې خپل انفرادي سیس دې څنګه به ماته ګټه راکړي په کوم کې د قوم مسایل ډېر زیات دي نو په کار باندې چې لکه موږ خپل خوخ د قوم د فارو ورکو نو بس لګي خپل حل زری خپل کوششونه کوي.
او په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پښتون وطن کې د ولسی موسیقي د کمرنګي کېدو د وجو پاړه ریپورت واوري.
یو لامل ادا د شدلتا نامنی حاکم ده. دویم لامل ادا د شی په ټولو کې ودونه وکي او خو دې ودونه چې بیا غا موسیقي راولي چې غا بيخي د اوریدونکو په مغاسب باندې ډیر بد تاثیر.
یو شمه نو ریپورتونه لرو د مشال لیدو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پاره ریپورت په قبالي سیمه کورم کې خلګو د تیری جمعې په ورځ د سوبریدونو پر ضد روان احتجاج ختم کړی دی. په حمله کې شاوخوا اتیا کسان وچل سوي. له دې وروسته د پاریدلو خلګو د احتجاج پر مهال امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د تیت پرکول لپاره ډزې وکړې چې په کې څو کسانو تمرکز شوبلا او وشته وه. خلګو د دې پر ضد درنا پیل کړه او غوښتنې وکړې. اوس د کورمی مشران وایي د پوز له مشر سره یې پرون لیدلې دي او هغه د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. په دې اړه نور حال د طارق اورنګزیب په رپورټ کې.
د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی دی چې په پاړه چنار کې تر بامی 14 وروسته پر مظاهره کوونکو د مرشي سرتیرو لخوا د ډزو پلاټنې شروع کړې دي. د پوز مشر ویلی چې د پیښې ممکنه ذمہوارو خلاف به کاروایی کیږي او زیاتوي چې په دې لړکې لاولې د مرشي ځواک کمانډن لخپلې څوکې لري کړی دی. جنرل قمر جاوید باجوا دا هم ویلي په ډزو کې چې کم سلور تنمړو او 12 نور ژوبل شوي دي هغوی ته به د مرشي ځواک لخوا بېله معاوضه ملاویږي. جنرل باجوا د مرشي ځواک صفت هم وکړو او ویل چې وازی په کورما کې تر اوسه لا یو سل شلو زیات د ملشی اهلکاران مړه او تر سلو سوا نو زخمیان شوي دي. د پوز مشر وای ملشی یو مسلکی ځواک دی چې په کې د ټولو قبیلو او فرقو کسان شامل دي. دې زیاتوي تر هغه غواړي چې دا سیمه به امن کړي خو د سیمې خلک دا سازش ناکامه کولی شي. هر پاکستانی چې دی هغه زموږ ورور دی. تاسو زموږ طاقت دی. دا جنگ موږ نشو ګټلی تر څو چې د تاسو پوره تاوان له موږ سره نه وي. زما لپاره د پاکستان هر یو وګړی مهم او یو شان دی که هغه غیر مسلم ولې نه وي. څوک چې فرقواریت کوي او کرکه خوروي هغوی خلاف یو شی او شکست ورکړي. جنرال قمر جاوید باجوا یقین ورکړی چې د پاړه چنار په 14 کې مړو او ژوبلو ته د معاوضې هغه پیکیج به ورکوي کوم چې د ملک په نورو صوبو کې ورکول کیږي. هغه ویلي دي چې پاړه چنار به خوندي ښار جوړولی شي او هلته د وګړو تحفظ لپاره نور پوځیان هم لیږل شوي دي. د پوځ مشر زیاتوي پاک افغان پر پوله باډ یا د اسغن تار لګولو فیصله شوې ده او د دې نه علاوه په ښار کې به توري رضاکاران په هر چیک پوستې تعینات کیږي. په بڑا چنار کې د احتجاج کوونکو او ځایي مشرانو پر غوښتنې د پوځ مشر د آرمی پبلک سکول نوم د تبدیلولو وروسته میجر ګلفام شهید ایښودلی او وروسته به دغه سکول ته د کیډیټ کالج درجه ورکول کیږي. په ښار کې به پوسټ ټراما سنټر جوړوي او هلته په مقامي هسپتال کې سهولتونه به نور هم ښه کولی شي. په درنه کې شامل ځایي مشر ابراد جانتوري له مشال رډیو سره د خبرو په وخت دا تصدیق کړه چې له پوځ مشر سره د ملاقات وروسته ټولو قبیلو احتجاجي درنه ختمه کړې ده.
تلنی ملاقات وکړل چې هغه کې مختلف مطالبات یې مخې ته کېښلل شول. هغه نه بعد آرمی چیف صاحب چې لاړلو دا کور کمیټه راغله. کور کمیټه د درنې شرکاو ته خپل مطالبات چې کوم آرمی چیف صاحب هغوی سره منلي وو هغه مکمل هغوی ته بیان کړل چې یاره کوم مطالبات چې د دغو درنې شرکاو کړي وو آرمی چیف صاحب هغه ټول مطالبات یمو یو ومنلو.
د پاړه چنار په پی ایچ او کې ځایي خلک اته ورځې پر احتجاج ناست ول او غوښتنه یې کوله چې تر څو هلته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا نه وي ورغلی خپل احتجاج نه پرېږدي. په ښار کې د جون پر درویشتمې نېټې لاتوري مارکیټ سره نږدې په پرله پسې دوه بامي چاودنو او د ملشي سرتېرو په ډزو کې تر 2500 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بامي چاودنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان اور لشکر جنگوی العالمی منلدا. طارق رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمی استازي ساجد حسین توري د هغو کسانو په ډله کې وو چې پرون یې د پاکستان فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی وو. نوموړي پرون مشالیډو همکار مجید بابر ټول چې د پوځ مشر یې ټولې غوښتنې منلې دي. هغه زیاته کړه چې دوی له سوچمنو مطمئنه دي.
تر اوسه پوری آیا د مړو تعداد څومره دی او د ټولو جنازي شوې دي؟ ټول خاورو ته سپارل شوې دي؟ زخمیان مړي
سرکاري اگزیکټ لیست مطلب حکم دی 75 دی سره 200 یو کم نوی حکم دی زخمیان دي د نور هغه حساب سره خلک حساب سره دغه مطلب څه کسان او ډیډ باډی ملوم نه دي شي هغه وجنه ده لکسلو نه بره دي.
داود کورمزخه د قومي اسمبلی استازي ساجد توري چې له مجید بابر سره خبرې کولې. هلته بیا د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي ادعا کوي چې حکومت یې مشرانو ته پاره چنار ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د قومي اسمبلی پخواني مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډي پرون مازیګر مشالې ټول چې چارواکو د ناسم امنیت په پلمه د تګ اجازه نه ده ورکړې خو دغه چارواکو څه نه دي ویلي. په عین حال کې هم پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان بیا پاره چنار ته تللی او احتجاج کوونکو ته وینا کړې. دا چې سیاسي ګوندونه څه شکایتونه او د پیښې په اړه سوای شبرجان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان پیپلز ګوند غړی او پخوانی د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر فیصل کریم کونډي مشال لیډو ته ویل چې پرون د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی پړه چنار ته تللی وو خو ولې د خراب امنیت د وجې په وجه باندې هغوی الته پرېنه خو دی شول.
د عوامي نیشنل ګوند لخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پارلماني چارو مشر سردار حسین بابک وایي چې د دوی د ګوند غړي تللي وو ولې د پاکستان په وزیر اعظم گورنر او د خیبر پختونخوا په حکومت سخت ټکونه وکړل چې د دوی غیر سنجیدګي او غیر ذمہ دارانه رویه د داسې پیښو سبب ګرځي.
قسمت ادارہ کی مرکزی حکومت سے صوبائی حکومت سے ہر غیر سنجیدری وہی تماشائی کردار ادا کی دل تو اکثر مذہبی سیاسی گوندوں چیزی دہشت گردی پر ترجیحات کے دا مسئلہ ڈاکٹر لگا خل دا مسئلہ خاصے کا سوبھی نہیں سر مذہبی گوندوں نے فلسطین کی یا باہر دنیا کی اور مسلمان شہید چین کے پٹول ملک کے احتجاجی نے جمعے فورس گردی احتجاجی نے کہی زمین کو دی وطن کے پسلوں خلق مسلمان چیزیں شہیدان چی داغا چکم مذہبی خلق تھے مذہبی گوندوں نے دی بالکل مذمت پیدا لانا تھی
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی خصوصی مشیر عارف یوسف مشال لیڈو تویل عمران خان وړاندې د تو پروګرام جوړ کړو خو له ستونزو له وجې حالانه خو له اوس تللې دي
یو قضاوې دالته ټرایبل علاقې د غزې کې شوی زمونږ کمیو پاکستان تحریک انصاف طرف نه مونږه مکمل همدردی ورسره ما ته سکشن شو چې پېښور ته ورشه د ټول سره مې دوشه هسپتال ته ورشه
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په خیبر پښتونخوا کې ویان جلیل جان مشال لیړو ته وویل چې د امنیت د خرابې وضع له وجې د دوی مشران نه دي تللې
زو پورې چې سرکاري خلک لاړ نشي ګورنر لاړ نشي صدر لاړ نشي اعظم لال نشی وزیر اعلیٰ لال نشی داغ خل کو تسلی بیام نے کی اور بہرحال سیاسی خل کو دا نہ تک وجہ سیکورٹی کلیئرنس دا بلکہ دا تب پہ خبر کی مونگ تا خل کو دا ویلی تا سو خل سرگرمیاں نے محدود کئی ہوتا سی کئی دسے کوئی پاسینار خو پیار تا سو پتہ ہے حالات دسے کشی تدی جی سیاسی خل کو والتا تک تی دے اگر دا نور نور پکے مشکلات پیدا نشی
بل خورن دا عمران خان علاوہ دا پاکستان دا پوسر لخکر جنرل جاوید قمر باجوا هم تلیو او پرون د قومي وطن پارټي غړي هم پړچنرتا تلیو او تل کې احتجاج کوونکو اولس سره ناشته کړي وا شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی ما بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پینزو بجو
تاسو مشال ډوډۍ د افغانستان ملي دفاع وزارت د کمانډانو کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا پر څلور کلن پلان کار کوي وال سټریټ جنرال ورسپانه د یو شمېر امریکایي چورک په حواله پرندول چې په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو پر پیاوړتیا او د هغه هیواد د هوایي ځواک پر تجهیز په غور زیات شوی د ملي دفاع وزارت د مشال ډوډۍ افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې د افغانستان پر کمانډو او هوایي ځواک ته تمرکز زیاتېدل به د افغانستان جغرافیایي منسونه کړي او دفاعي ځواکونه به له ترګري سره په مبارزه کې ستربرای وګڼي نور جزئیات د فرشته جلال سی ریپورت کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې وخت کې به یې اصلي عملیاتي قواوې کومندووي او د هغوی د ملاتړ لپاره د هوایي ځواک پر ښه تجهیز او پیاوړتیا کار کېږي د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د یو کومندو قولي اردو د روزنې او په پښو درغلو کار یې پیل کړی دی د هغه په وینا د کومندو قولي اردو د رامنځته کولو پلان د افغانستان جغرافیایي موقعیت او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته په پام جوړ شوی دی
اگر ما ای دو الیم در سالهای آینده
دا وای کومش پراتن کو کلمو کی د خپل امنیتی ځواکونو دا دوه مهم سنفونه شو روزو او شی ته شیس کړو یقینا چې په افغانستان کې به د هغو تروریستانو پر ځای چې له بهره یې نیابتي جګړه دلته روانه کړي ستر بریتا ورسی جوړه کړه دواړه د ملي اردو اساسي سنفونه دي وال ستریټ جورنال اسپانی پرون د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې امریکا د افغانستان د جګړې په نوې کړنلار کې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له ملي اردو سره د تروریزم ضد عملیاتو کې همکاري وکړي د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل چې تر دې وروسته به د ملي اردو کماندو او هوایي ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې اساسي رول ولري کماندو ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې تل اوله خبره کړې ده او تر اوسه موږ له تروریستانو سره په جګړه کې په ټولو جبهو کې د کماندو ځواکونو په مرسته بریالي شوي وو هوایي قواوې د دې لپاره ضروري دي چې په کم وخت کې کماندو ځواکونه د عملیاتو سیمو ته ورسوي یقینا که زموږ هوایي ځواک رادار راکټ ویشتونکي دافې هوا توپچی او د بمبارد او ښکار الوتکې ولري نو د افغانستان جغرافیه به مسؤله شي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره اوسمهال د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي کار کوي چې د جولای میاشتې تر مایي بشای اعلان سي او افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی په همدې حال کې د ناټو تړون د اروپایي غړو د دفاع وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو اعلان وکړ. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې دا به په دې معنی نه وي چې عسکر به یو وار بیا له تروریستانو او وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ښکیل وي، بلکې هغه وویل چې دا به د افغانستان د هوایي قواوو او کمانډو ځواک د ملاتړ د ستراتیژۍ دوام وي. دالانه د څرګنده سوي چې د ناټو څومره پوځیان به افغانستان ته واستول شي، خو په کابل کې د برېټانیا سفارت ویلي چې لږ تر لږه 50 پوځي سلاکاران یې افغانستان ته ځي. د مونتینګرو دفاع وزیر هم پرنو ویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیاتوي. د مونتینګرو دفاع وزیر خبردارانو ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به تر 30% زیات کړي، خو ویل چې هغوی به د قومندې په مرکز کې وي او په مخامخ جګړه کې به ګډون نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د بے باک او بے رحمه رژیم پر ضد په توندو خبرو کې ویلي د هغه هیواد د ایټمي پروګرامونو او بلاستیک میزایل د ازموینو سره د معاملې لپاره منظم پلان جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون یعنی د جمعې پر ورځ د جنوبي کوریا له ولسمشر سره کړې دي. جزئیات د فرشتي جلالزی پر ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته شمالي کوریا رژیم ته د بی احتیاطه او بی رحم خطاب وکړ او وی ویل چې د شمالي کوریا له اټمی پروګرام او د هغه هیواد د بلستیک میزایلو د پروګرام پر ضد پیاوړی او کره پلان موجود دی. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د شمالي کوریا فعالیت ته د کلک ځواب اړتیا لیدل کېږي. د امریکا جمهور رئیس د جنوبي کوریا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته د سپینې ماڼۍ په باغچه کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا حکومت د خپلو وګړو، خپلو ګاونډیو او د بشریت ژوند ته هیڅ ډول درناوی او پام نه کوي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا له جمهور رئیس سره تر دې کتنې مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا اعمالو ته د ځواب ورکولو بیلابیل امکانات شته، خو هغه د جنوبي کوریا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګنده نه کړه چې کوم انتخابونه یې په پام کې نیولي دي. هغه ویل چې له شمالي کوریا سره د ستراتیژیک زغم کړنلاره ناکامه شوې ده. ولسمشر ټرمپ وویل زموږ هدف په سیمه کې سوله، ثبات او پرمختګ دی، خو په ورته وخت کې څرګنده کړه چې امریکا به تل له ځان او خپلو متحدانو دفاع کوي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره له جنوبي کوریا، جاپان او د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره پر امنیتي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقدامونو کار کوي. ټرمپ همدارس پر سیمه ایزو قدرتونو غږ وکړ چې پر شمالي کوریا بندیزونه عملي کړي او له شمالي رهبرانو غوښتنه وکړي چې سملار غوره کړي. اوس مهال د امریکا لشتر لږه 8000 عسکر په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای دي. د امریکا جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دې عسکرو د ملاتړ لپاره باید په لګښتونو کې شراکت رامنځته شي، خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه. هغه د سپینې ماڼۍ په باغچه کې په خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته هم له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د جنوبي کوریا په واکمنۍ کې له بدلون وروسته دا امریکا ته د ښه هیواد د نوي ولسمشر لومړی سفر دی. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې یوازې د امنیت ښه کولو په مرسته حقیقي سوله ټینګېدلای شي. زیاته کړی چې د شمالي کوریا له لوري ګواښونه باید له کلک ځواب سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په ترڅ کې جنوبي کوریا ته د هغه هیواد د ولسمشر له لوري د ورتګ بلنه هم ومنله. د جنوبي کوریا ولسمشر وروسته په واشنگټن کې د امریکا او کوریا د جګړې د یاد څلی ته د ګلانو کې دی ورولې.
فرشته جلال سیوا وروسته راغی چې فرانس چارواک د فرانس چارواک په دغه هیواد کې په کالی سیمه کې د پناه غوښتونکو مرکز بند کړ. په دې ځای کې اوس هم پناه غوښتونکي شته چې ډیری افغانان، سوډانیان او ایتوپیایان دي. راټس خبرې شان سيزینو افغانانو سره خبرې کړې او په ریپورت ور باندې جوړ کړی چې جزئیات یې له ملالۍ بشیر اورو.
عثمان خان دیرش کلن دی او اوس د فرانسې د کالی سیمې د باندې پر ډبرو خپلې شپې او ورځې سبا کوي. عثمان خان وایي غواړي برتانیې ته لاړ سي، هلته دنده ومومي او په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په یورو سټار ټرین تمځای او په تونل کې چیرته چې لارې تیریږي امنیت ډیر ټینګ سوی دی. داسې ښکاري چې دی به برتانیې ته ونه رسیږي. سلګونو نورو پناه غوښتونکو په غیر قانوني توګه ټرینونو او لاریو ته د ختلو هڅې کړې چې له کبله یې ځینې وختونه لویې لارې بندې سوي دي. عثمان خان وایي چې فرانسوي حکومت دوی ته درواغ ویلي دي چې دوی به د پناه غوښتنو مرکز ته بوځي او هلته به یې د ګوتو چاپونو اخیستلو وروسته د پناه غوښتنې پروسه پیل سي.
زه راغلم پاریس ته، هلته ګوتې درته معاف کوي دي چې نه ولېږلو، ولاړ سه ګوتې درته معاف کوي که نه، چې موږ لاړو هلته مازیل وکاغې چې نه را ولېږلو، لا غوښل ته لا غوښل کې ورته ویلې شپږ میاشتې ټایم راکړه، شپږ میاشتې پوره سولې بیا ډوبلین ډي راکړله مال زه ترسو به موږ دلته درته اړو او ترسو به موږ کور پرې خیال لکه بچان یار څه دي موږ به ترسو دلته پراته یو. بس خیر ماغه ځای پرېښود، را ووتم دلته ته، دلته راغلم مرزه انګلینډ ته وړم، مزدوري پیسې وګټو او کور کې نه د ګټې ستا نه خسته نه بسته څه پیسې هلته مزدوري وکړو ویلېږو کور ته. دلته تقریبا دلته مې میاشت کېږي او فرانس کې تقریبا ټوټلي ما شپږ میاشتې اووه میاشتې ووتلې اووه میاشتې مې ووتلې.
15 کلن محمد سردار هم د نورو غوندې خپل مېرمن او پلار په پنجشیر ولایت کې پرېایشي او دی غواړي برطانیه ته ولاړ سي. دی اوس مهال په کالی کې په ځنګل کې ورځې شپې تېروي. په دغه ځای کې د اوبو او خوراک اسانتیا نسته او هره شیبه له پولیسو سره د نښتو بیروي. په نومبر میاشت کې فرانسوي چارواکو د ځنګل په نوم د پناه غوښتونکو کمپ ړنګ کړ او زرګونو پناه غوښتونکي یې له دې ځایه نورو سیمو ته انتقال کړل، خو فرانسوي چارواکي په دې باور دي چې په دغه سیمه کې اوس هم له 400 څخه تر 600 پورې پناه غوښتونکي سته چې ډیری یې له اریتریا، ایتوپیا، سودان او افغانستان څخه دي او بیره سته چې دا شمېر ښایي بیرته زیات سي.
دې ځنګل کې هم څوک اوسېږي، څوک دلته پراته وي، څوک په دې غونډې پراته وي، څوک نه کنه چار جا خوښ سي، ځان ځان ته په دې نه اوسېږي. په دې فرانسه کې داسې خلک دي چې دوه کسه یا درې کسه اوسېږي، هغه در پسې راځي، ورسره تومانچې مې سپرې مې چړې مې سرې، بس په چړو دې وزنې دي.
د پولیسو د اتحادیې یو استازی ویلي چې دوی ته دنده سپارل شوې چې له دغې سیمې څخه پناه غوښتونکي وباسي، خو دا نه ختمېدونکی کار ښکاري. تیره اونۍ د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په کالی کې د پناه غوښتونکو نوی مرکز بند کړ او ویل چې د نوی پناه غوښتونکو چې د خوراک او پناه ځای په لټه کې وي د مخنیوي لپاره به اضافي پولیس وګماري. د رواني اونۍ په لومړیو کې د فرانسې یوې محکمې چارواکو ته حکم وکړ چې په کالی سیمه کې پناه غوښتونکو ته د څښلو د اوبو، د تشنابونو او ځان پرېولو اسانتیاوې برابرې کړي.
د ملالۍ بچی رپورټ مو اوریدی. د افغانستان د خصوصي دین کې له افغان حکومت غواړي چې د یاد شار په نږدې غونډې کې د تفریح ځایونه او پارکونه جوړ سي. بلور ته د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي دوی د شار په پرمختیايي پروګرامونو کې د خلکو غوښتنې په پام کې نیسي. د چارواکو په وینا که خلک په دې سیمه کې پارکونه او تفریح ځایونه غواړي نو دوی په اعتراض نه لري او د هغوی غوښتنې به عملي کوي. نجیب الله الخیری تفصیل راکوي.
د خصوصي دن کې په خار کې د تفریح ځایونو او پارکونو د جوړولو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې آزادۍ مینې سره په لګیدلو تپو او غونډیو کې د ساتیرۍ او تفریح لپاره ځایونه جوړ شي. د خوست ښار یو تن اوسیدونکی مشال راډیو سره په خبرو کې د حکومت څخه د یاد سیمې د آبادولو غوښتنه لري.
سلیم پاتون یم. د حکومت نه زموږ خواهش ده چې د ځوانانو د میله ځایین لپاره یو بهترین ځای دی که دغه ځایونه د تفریحي پارک لپاره سرمایهګذاري پرې وشي او ځوانانو لپاره به د چکر او میلې لپاره یو بهترین ځای وي.
یو بل تنسوان هم ورته غوښتنه کوي او وایي
نوم می خاده سمزه ګورم چې زرګونه تم مینوال راغلي دلته د ساتری لپاره راغلي زموږ هیله دولتي چارواکو نه دغه د چې دلته د ملل لپاره ځای نه ضرورت نه دیواز د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
بلخوا خوست خاروار انجینر عبدالبصیر محمد زئی د ټولنیزو رسنیو لارې د خبرې راپورته کول چې په دې سیمه کې د استوګنې نمرې ویشل کېږي سم نه بولي.
زه د شاروال په سیمه د ټول ځوانانو ته ډاډ ورکوم چې موږ د شار د پوره لوی تصمیمونه نسو د کې بو د ټول اخشارو ای نظر خوندان خپل نظر ورکي.
خوست چې د مهال د افغانستان د نسبتا امن لرونکو ولایتونو څخه دی په اخترونو او نورو ملي جشنونو کې د تفریح او ساتري لپاره ورته د بیلابیل ولایتونو څخه خلک راځي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیښه چې مونږ یې چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا پخپل مرکزی شورا کی ہم قرارداد پاس کرے ردوی چرچنو ردوی گودوارو مکمل حفاظت مکار
منگا جرنل چکن دی پاگی مانی مخلیتون تر ٹکٹ ورکی
دی بلاس کنی منگا پخپل داو چکنی دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ری د دې غړي خبري برخه هم په دې ځای باندې پای اغو بخشي نمای تر رسید شو لسمه بجې کې دونکې دی مجید بابر با د خبرونو لنډیز واوروي لدی ورسره دوه ونیس پروګرامونه باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو او روشانه مستقبل خو راځي د لسمه بجو د خبرونو لنډیز واورو
په کورما قبایلی سیمه کې سوله د مخکې تر سره شوې د ترهګریز بیت پر ضد روانه احتجاجي ناشته ختمه شوې ده په دغه برید کې اتیا کسان وجلې شوي او سوونه نور ژوبل شوي وو احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا دی د دې غوښتنې پوره کړي تیر ورځ د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کورمې پاړ چینار ته ولاړو او احتجاج کوونکو سره ملاقات وکړو په بلوچستان کې چارواکي وایي چې په حبز لکه د بارانونو او سیلابونو له وجې 15 کسان وژل شوي دي نن سهار د بلوچستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د کنټرول روم چارواکو مشال لیدو ته وویل چې په حب کې سیلابي ریلي دوه ماشومان او درې ښځې ووژلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغه د هند واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو په خلاف ورزیانو او یو شمېر ځوانانو په وجنه د واشنگتن لخوا په خاموشۍ سخت خفه ده د پاکستان په بهاولپور کې د تیلو د ټینکر په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر 190 ته ورسېدو په پنجاب کې حکومتي او د روغتون چارواکو تیر ماښام ویلي دي چې 1400 کسانو سا ورکړی ده د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې و تنه د ماین په 14 کې وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي د پیښې ذمواري چا نه ده اخیستې په سوونو ولسي وګړو د عراق موسل ښار په داسې حال کې پریښو دی چې عراقي ځواکونه ډېر په آرامۍ سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اخیرنۍ مزاحمتي سیمو ته پرمختګ کوي امریکایي او برتانوي چارواکو تیره ورځ په روسي حکومت غږ کړی دی چې په کرملن تنقید کوونکي بورس نمتسوو په وجنه کې ککړ ټول کسان دي زر تر زره گرفتار کړي د جون په 1 نېټه د ماسکو یو عدالت په 2015 کال کې د بورس نمتسوو د وجنې په تور 15 چیچنیانو ته سزا اورولې ده
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریدل او سم دوه ونیس پروګرامونه اول به روشانه مستقبل واوري چې منور شاه وړاندې کوي بابا بازو مطابق د باختر سوریا د کلتوري پروګرام وړاندې کړي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي د سیاسي چارو پوهان وايي په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د نشټوالي له وجې ولسی ستونزې په عامو خلکو دوه چنده اثرات لري ځکه چې د دې سیمو لپاره حکومتي مرستې په سمه توګه مستحقو خلکو ته نه رسیږي په دې کې د صحت او تعلیم څنګه د پام وړ دي چې نیخ په نیغه ترې قبایلی ولس متاثر کیږي بیا د صحت لپاره زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا هسپتالونو ته د تللو کوشش کوي خو تعلیمي عمل چې لږ تر لږه لس او دولس کاله جاری وي خلک دومره وسایل نه لري چې خپل بچي نورو سیمو ته دې لپاره واستوي بلخوا سیړونکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره ضروری ده چې عام ولس هم د حکومت سره همکاري او ملاتړ وکړي د لړکې په قبایلی سیمو کې ځوانانو یو شمېر تنظیمونه جوړ کړي چې د بیوسه او مستحقو ماشومانو د تعلیم لپاره هر ډول مرستې کوي د لپاره د مومند جنسي په پندیالۍ تحصیل کې ځوانانو د روښانه مستقبل خیریه تنظیم په نوم یو سلسله شروع کړي چې پکې یې تر دې دمه ګڼ شمېر ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې مرستې کړي دي د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته د ځان په حق له اویل
ایم اے جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن او ایم اے پښتو کې مکه ما ماسټر کړی دي
راغی نه پسو زما سوچ دی چې را یو د جاب په حواله باندې هو چون کې به مطلب د حالات ما ته کوم څه کتل نو ما دا سوچي کو چې را جاب په انفرادي سیس دي چې به ما ته ګټه راکړي خو چون کې د قوم مسایل ډیر زیات دي نو په کار ده چې لکه موږ خپل وخت د قوم د فار ورک کوو بس لګي خپل حل زری خپل کوششونه کوو.
نو مولي نمو پختل چې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن یا روخانه مستقبل خیریه تنظیم بنیاد یې څنګه کې خو ده هغه وای د خپل ځان نه زیات د خپل وطن فکر دی ته وحسبو.
دا زمونږ جی یو لوکل تنظیم دی یو ورکه تنظیم موږ دی وکړې خو انتهایی د خپل د حد نه زیات کوششونه کوي لګیږي هغه مخطولان دی روان دی چې څومره د موږ نه کیدی شي هغه عمر حل زلی هغه عمر منډه تدنی وخو برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن بنیاد باندې خودلی چې را زمونږ په علاقې کې غربت ډیر زیات دی او د غربت په حواله باندې کوم وګورو زمنګ ایجوکیشن سایډ هغه ډیر زیات به تاسو کمزورې پاتې شو زمنګ چې کوم دلته تری مستمل ګریو ایجوکیټډ ملګری د زلمې کلو نه خو سره ما په دې باندې رابطې شروع کړې چې په حیثیت د یو پاکستانی شهري د دې علاقې د یو شهري په حیثیت باندې او د یو ځنی په حیثیت باندې موږ له ذمہواری په کار دي چې هغه خلک چې کوم زمنګ د امداد مستحق دي چې خلکو ته مدد ورکو نو زه د خپل حد نه زیات خوشاله شوم چې کلمه د لکانو سره دې یو کې د وغه تاول ما وکړو او ملګری ما سره یو ځای شو پغې کې نو موږ به دې د پاره مته کوشش کوو چې د خنوم کې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن په نوم باندې موږ نوم کې کړو.
دا چې په سیمه کې ډېرې مسلې دي روخانه مستقبل خیریه تنظیم د ولسی خیر خیګړې لپاره س اهداف او مقاصد په پام کې نیولې دي. رحیم شاه مومن په دې حق له اول
کولومبي پرایورټی کې موږ سره داسې شامل ایجوکیشن تعلیم چې په مؤشر کې تعلیم نه نو الته غربت به مخامخ یې الته به ترهګرۍ سره مخالفت مخکېږي الته به د زیاتو به تهاشو مسلو سره مخالفت مخکېږي او که چېرته ایجوکیشن راشي تعلیم راشي نو به دا ټولې مسلې خود به خود ختمېږي. دا نه پس هیل پرایورټی دا مطلب چې لکه به هیل باندې زموږ لګې دي ملګري ان شاء الله که خیر زړه تر زړه به موږ د سترګو چې کوم اپریشن دي دلته غریبانان چې کوم زمونږه بوډاګان دي مشران دي نو ان شاء الله خیر زمونږه امید دا ده چې په راتلونکي میاشت کې ان شاء الله خیر موږ 10-15 دغه رنګي بیماران ان شاء الله خیر د سترګو اپریشن بندوبست هم کوو.
نو موړې وای تعلیم یې د تنظیم اولنې ترجیح ده نو ځکه یې په دې برخه کې تر دې د ما سو سو ماشومان ته ضروری مرستې رسولې دي.
نو په دغه پرایورټیز کې موږ ځان سپورې دي ځل باندې هغه ماشومان واخیستل چې کوم په پرایمري لیول باندې او د اصل د فست حواله د پنځم پورې او هغه ماشومان چې کوم یتیمانو او چې کله موږ هغه پروګرام شروع کوو نو د یتیمانو په تسونو تعداد باندې یتیمان هغه نو مختران چې هغه فیسیلیټیټ کړو د جامو په شکه کې هغه د موږ کپڑے ورکړي د سکول یونیفارم هم تورکو دا غین علاوه د هغه د شوز د پاره د سپلو د پاره موږ بوندو بس کوو د هغه د پاره د کلاسونو اخیستو د بس شروع کړي د لګي سیم په ټیم کې څه خلو.
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم له اړخه چې کوم ماشومان سره مرسته شوي په هغه کې یو ماشوم مشال ریډیو ته ویل
ما سپنم یو په سلورم کې ما بیرګوت کړی ما او کلار مو مړ یو کار لاندې مړ شوی دی او غار په راولې دی مونږ یې تیمانانو د کار څو کوم نو درې خوند درې یو رانه مشالې په لاسام کې یو بځی امتحان ورکړې یو وسیله د سې ته نیول چې پاس یې اخلي هغه اوس ټیکټر ته ختلې ټیکټر کې کار کوي جامې به هم نه ویو د نورو ملګرو هم وي چې موږ بتللو په سپین او په هر رنګ جامو کې بتللو او هغوی به په تورو جامو کې تللو استادانو به وویل یو دوه چوکې وې را چې تاسو ته په یو جامې والې نه وړې دوی به سکولونو کې ګرمېدل او بس پته ته ولګي چې ما اطمینانو سره جامې نشته جامې راله راوړلې د تنظیم والا او بیا راله راکړلې بس زه اوس خو ښایسته جامو کې زما ښایسته خولۍ مې په سر کلي ښه سپازم او بس ملګرو سره بس خلال ناستې سبقونه زه ورته ټول یو رنګ ناستې اوس د خیره لږ خو تکړه یمه زه به ښه سبق ووایم چې څومره پورې سبق کوم به انجینیر شم.
هلته د اسماعیل خان په نوم یو بل ماشوم وای پلار یې کلونه وړاندې په ټرافیکی حادثه کې مړ شوی چې د هغې رئیسې ټوله کورنۍ د خوراک څښاک لپاره د مشکلاتو سره مخ ده.
لاس مې نوم یې د سرخات کلمه پنځم کې سبق وایم او د غونډۍ کې خیاطي کور پنځه ورونه یو خور یا لاله مشر دی او یو خور لاله یو مشر دی نور د کشران دی هغه هم دغه کار کوي بس مسکي کار مسکي توپ دی نو سه جامې هم نه یو څه بلیم لاس نه وي ډېر د کم به د خالي لکه بس جنګ بد سترګې نه شروع غواړي جامې هم بدرنګې وي جامې هم نه وي څپلۍ هم نه وي خولۍ هم نه وه
او استادانو به والم زمونږه مونږ سکول ته لوی به خارې نه شتري هغه وا سکول ته راړې مونږ له نمونه مونږ نه ولي ګنه جامع له راغې مونږ ډېر خوشاله یو لسمه پورې سبق وو او بس واسم کې دوه وړاندې مونږ ناشو کوو واسم نه کېدو به دا لسمه پورې ورځو.
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د کارکونکو او د زنی نور ماشومانو چې یاد تنظیم ورسره مرسته کړي خبرې درته هم اورو. خودلته اخلو یو لنډه دمه د مشال له سره وخی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوره چې پکې داوار د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د هلو زلو تفصیل درکو. دا تنظیم په مومندو ایجنسی کې ځای ځوانانو جوړ کړی چې پکې د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي. د مشال تر څنګو سه
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د مشر رحیم شاه مومند نمو پختلی چې دوی د ماشومانو سره د مرستو لپاره د پیسو انتظام څنګه کوي، یعنی د دوی د فاندینګ ذریعہ صدا.
برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن په دیسټه باندې د علاقه کې ګرځیدل چې کم مخیر حضرات د اوسه رابطه کولو کوشش وکړو او خلک په خپل مقاصد باندې پوهې کړي چې د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن مقصد دا دی چې موږ یې دمانو ماشومان ته تعلیم ورکړو. نو یو مې زه دوه مون فاندینګ کو د فاندینګ لپاره پروګرام دا چې موږ کم دې ملګری او کني مخته ملګری پوی ملګری دا غو نه مون فاندینګ شروع کو کولمبي سټیټ کې موږ سره سره څو ماشومان واخیستل. دا غي نه پس یو مې موږ به دوباره فاندینګ ملګری شروع کو نو د ریټل په لیول باندې 150 ماشومان موږ واخیستل. 150 ماشومان ته موږ چې سمر فیسیلیټیشن موږ کولای شو موږ فیسیلیټیټ کړل. دا غي نه پس د های په لیول باندې موږ څو ماشومان واخیستل او هغه فیسیلیټیټ کړی. زما په خیال سره کم از کم
هلته د یاد تنظیم مرکزی کوارډینیټر او د مالی چارو سیکرټری نذیر شیر د خپل تنظیمی ډانچې او فاندینګ په اړه وویل.
زمونږ د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن د تنظیمی ډانچې یو گورننګ بورډ دی او د دې علاوه زمونږ چې گورننګ بورډ کې کومه کابینه ده هغه کې زمونږ سره دي 40 کسان. هغه موږ هغه کسان چې موږ ته منتلي فول ټایم پیمنټ کوي او د خنو ممبران علاوه زیات پیمنت یو تنظیم کې موږ سره چې کوم اوس ممبران دي د اوسه په رجستریشن موږ سره شوی هغه موږ ته پیمنت کوي منتلي 50 روپیز. دا وی تعداد موږ سره 495 دی. د دې علاوه موږ له داسې کسان ملګري خو نور ډونیشن راکړي او دا وی تعداد موږ سره 50 دی.
روخانه مستقبل تنظیم چې د کوم ماشومانو سره د تعلیم په لړ کې مرسته کړي په هغه کې مو سوتنو نور ماشومانو سره هم خبرې کړي. دوی وایي
زمونږ د شوالي د او د خېلې ما او شپږم کې سبق یې ما په غونډه کې سکول کې حیاتي کړ. بس د موږ له جامعې لا کړې سپتمبر لا کړې دی او بس سره به موږ ډېر سخت وره کنه سکول ته ولاړو نو خلکو ویل موږ به نه ویل بعد خبره چې موږ به لاړو نه اول خو استادانو والو مرګر و ما ته ویل څنګه دا کپین راوړې وغه کې هو ته روپې نه چې کپین ځان اخیستي ورې وانه د کنا څلو رو نه یو څنګه یو څنګه فند چې اور نو مڅه دی نو دوه لک سره اندي والو دیغه بس دی هغه کله یو ځکه کله ګوزي کله کښمې کله یو ځکه راوځي
چې دا یو شان نوم دی او غونډې کې نسکو کې سبق هم خیاطي کو شپږم کې نه جامې را چپلې را لرم مخکې ما جامې چپلې نه و استادانو به بیجاتم کړو نامم بس هیڅ نه ویل کار کې فروت دي موږ واړو زبانې مخکې ستنې راولېدلې نن دا باندې څلور رونه او دوه خویندې زه مشرې منوره لکه شران دي څه مو ویلی شو بس دا انجینیر وش.
نذیر شیر وایي د غیر سرکاري تنظیم په توګه د خیر ښېګړې د حکومتي ادارې سره د خپل تنظیم د رجستر کولو لپاره یې هڅې روانې دي. نوموړي نه وپوښتل چې د پنډیالۍ تحصیل نه بهر نورو سیمو کې د خپل تنظیم څانګې خورولو په اړه څه اراده لري.
مکمل پلان کم دی تا په عیني شکل کې پلان آف ایکشن وایو کنه هغه پلان آف ایکشن زمونږ درې چې موږ د تحصیلي پنډاله کله دا تنظیم زمونږ سټیبل شي او موږ مکمل لته د خلکو اعتماد هم جوړ شي زمونږ انتظامی دی موږ سره دا غوي مکمل هغه موږ سره کوآرډینیشن صحیح شي زمونږ رجسټریشن مو شو ان شاء الله موږ به نورو تحصیلونو ته خپل پروګرام وسط وکړو هغه اکسټینټ کوو هغه طرفونو ته هلته مونږ ته نور ملګري رابطه کېږي د نور تحصیلونونه چې تاسو پروګرام دی طرف ته ایکسټرن کړئ، چونکې هغه سې وسایل مونږ سره لا نه شته دی چې مونږ پروګرام هغه ځینې ته ورسوو. نو ملګري خو خواهش ډېر زیات لري، انشاءالله ټول تحصیلونو ته به دا پروګرام مونږ ایکسټرن کړو او دا زمونږ په پلان اټکشن کې شامل دي.
د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند وای دوی په مدرسو کې هم د ماشومانو د زده کړو لپاره مرستې کوي چې دا راز نوي کلتا د تعلیم یو شان موقع برابر شي.
دلته مدارس کار کوي، نو هغه مدرسې چې کوم مطلب چې لکه هغو ماشومان ته تعلیم ورکول غواړي، خو چونکې هغو دپاره فنډنګ مسله ده، هغو د پیسو مسله ده، نو هغه ماشومانو ته چې کوم په مدارسو کې دي نو هغو ته مونږ فری کتابونه ورکړي دي. دا فرست لیول والے چې کوم د مدرسې دا غوډې لاغې ته مومنګ چې کوم مختلفو هغه مونږ ته درخواست کړې ده، دا غینه پس مونږ په باندې کار کړې ده او الته پس ګلو باندې کتابونه چې کوم د غوزوریاتونه هغه مونږ پوره کړی دي.
په دې مرستو کې جینکو زده کوونکو ته څومره برخه رسیدلې ده؟ په دې پښتنه نوموړي ویل چې که څه هم د خپلو هلو ځلو په سر کې دوی ډېر وسایل نه لرل، نو ځکه یې د یتیمانو هلکانو زده کوونکو د مرستو نه شروع وکړه، خو اوس دوی د جینکو د مرستو لپاره هم تیاری نیولې ده.
مونږ کوشش دا کوو چې سټپ بای سټپ د ټولو ماشومانو سره مدد وکړو. اوس مونږ راتلونکي پروګرام دا دی چې لکه اوس د یخنۍ موسم دلته په مومندي جنسۍ کې شروع کېږي، د جینکو سکولونو دپاره زمونږ دا پروګرام دی چې کم از کم 50 جوړې ماشومانو سره چې کوم فیمیل ماشومان دي په سکولونو کې 50 جوړې هغو دپاره مونږ د کپلو بندوبست کړی چې مونږ سره رسېدلي دي، هغې تیاری مونږ انشاءالله کړی دی او دې سره به 50 نورو ماشومانو دپاره چې کوم دغه بنین ضرورت دی، دغه جرابو ضرورت دی، نو په دې نیکسټ ویک کې انشاءالله که خیر الله ته منظور وا، نو دغه 150 جوړې کپړې او 50 جوړې چې کوم د دې بنینونو ضرورت دی، نو انشاءالله په دې ویک کې انشاءالله که خیر داس منګه ټارګټ ته در انشاءالله که خیر دې پروګرام.
رحیم شاه مومن چې د روخانه مستقبل خیریه تنظیم مشر دی، د پندیالې تحصیل سره تعلق لري، وایي ک د پښتنو هر سیمه کې ځوانان راپاسي او پخپله د دې سیمې د ماشومانو د تعلیم لپاره کوششونه وکړي، نو ډیر زر به دا سیمې د مشکلاتو نه بهر شي او د پرمختګ په لاره به روان شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 1212. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
منور شاه او روشانه مستقبل وړاندې کړی او سم د باختر ستوري پروګرام بازومن تابعیت وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ولسی موسیقي کې د کمرنګۍ په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د علومه اکاډمۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسول ظاهر شکیب سره د اکاډمۍ په نشراتي او تباتی کارونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د یوې اختریزي مشاعرې حال هم په یو رپورټ کې درکړو. لومړی رپورت ترازو. پښتو ولسی موسیقي چې له پیړیو راهیسې له یو نسل څخه بل نسل ته په میراث پاتې شوي، په دې وروستیو څو لسیزو کې کمرنګې شوي چې فولکلور پوهانې لوی لامل د پښتنو په خاوره تپل شوی جنګني. دا چې څنګه کېدای شي چې د پښتو ولسی موسیقي د پخوا په شان په دیرو او وجرو کې د خلکو زړونو ته سکون وبخي، په دغه رپورت کې ورته تم شوي یو. په دې کې شک نشته چې د بشر له ژوند سره سم موسیقي رامنځته شوی او هغې موسیقۍ ته ولسی موسیقي ویل کېږي. د پښتو ولسی موسیقي چې له اوږدو پیړیو څخه سرچینه اخلي، په دې وروستیو څو لسیزو کې د بدامنیو له امله کمرنګه شوي، او دا ځکه چې اوس کلو او بانډو ته خلک په خپلو ودونو کې سندرغاړي نه وربلي. شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل د ولسی موسیقۍ د کمرنګۍ په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي. دی وایي چې په اکثرو کلو کې قومي مشرانو په ودونو او محفلونو کې د موسیقۍ د پروګرامونو په جوړولو ناغي لګولې دي.
پښتو محلي موسیقي رښتیا هم نن سبا په کلو بانډو کې ډېره کمرنګه ده او د دې څو لاملونه دي. یو لامل یې دا دی چې دلته نامنی حاکمه ده په سیمو کې او وسلوال دا اجازه نه ورکوي چې خلک په ودونو ښادیو کې ټنګ ټکور وکړي. چا چې په واده کې ټنګ ټکور وکړه هغوی جرمه کېږي 50,000 یو لک افغانۍ دغسې. دویم لامل یې دا ده چې خلک غواړي چې په هوټلونو کې ودونه وکړي او په دې ودونو کې بیا هغه موسیقي راولي چې هغه بیخي د اورېدلو په اعصابو باندې ډېر بد تاثیر کوي. نو ډېر نور خویدات هم شته. نو رښتیا هم دغه موسیقي کمرنګه شوې ده او که همداسې دا حالت دوام وکړي نو ممکن چې پښتو اصیله موسیقي چې اوس د تنزل سره
استاد لال پاچا ازمون وای چې د پښتو ولسی موسیقۍ زې وز غربي موسیقۍ نیولې خو خلکو غواړي چې د خپل هویت د ژوندۍ ساتلو په خاطر د خپل ارزښتونو ته پام واړوي.
زموږ اوس ولسی موسیقي ورس په ورس تتیږي کمرنګ کیږي زې غربي موسیقي نسی موږ داغه مخالف بنوي ول لک تر لګه د خپل موسیقي د احیا او د رواجولو دودولو طرفدار زکه یو چې په نړۍ کې کوم قومونه پیژندل کیږي هغه د بیلابیل او خپل لمخې پیژندل کیږي. یو خو هم موسیقي ده چې په دنیا کې یو قوم په هغه باندې پیژندل کیږي.
لیکوال او کرکتون کې ولی محمد کندیوال هم وایي چې د نوی ټیکنالوژي لراتک سره د پښتو ولسی موسیقي کمرنګي شوې ده.
نوی ټیکنالوژي پر تک سره تر ډیره هدا پوری هغه په خانه د موسیقي چې کمی کې سټي وي هغه ټول ټایپونه او هغه تر ډیره هدا پوری د منځتلې دي. یو لامل شاید هم دا هم وي چې د ټیکنالوژي پر تک سره د منګا په خانه محلي موسیقي هغه سي د ټیکنالوژي سره عیار یا ډیجیټل نشول هغه او د نوی ټیکنالوژي ترمنځ یو فاصله راغله. منګې په نوې ټیکنالوژي کې هغه کمرنګ وینو.
دا چې خلک څنګه کولای شي چې خپلې سوچه ولسی موسیقۍ ته ژوند ورکړي دا پښتنه استاد لال پاچا زمون دا رنګ ځوابوي.
کوایو چې ناامنی ده د ناامنی د لمنځوړل لپاره یا د امن د ثبات او ټینګښت لپاره د غزاړه ارزښتونه راځوندي کولم د ولس کار دی چې باید راځوندي کی. او دویمه خبر دا چې موږ غواړو چې زموږ سیمه د رواني ناروغیونه بچ شي او همدارنګ د نورو ناروغیونه بچ شي. نو خبر دا چې یو ځل بیا خپل زړو ارزښتونو ته مخه کو هغه راځوندي کو ځکه هغه زموږ د ژوند سره شریکي او تجربو سره شریکي. نو بیرته لږ تر لږه د سړي زړه تسکینه او په هغه باندې بیا ډاډ مومي او ژوند حرکت پیدا کوي.
دی وایي چې د پښتنو په ارزښتونو کې ولسی موسیقي هم یو ارزښت دی. کچیرې د ژوندي پاتې کېدو هڅې ونشي نو د وخت په تیریدو سره به داسې نور ډیر ارزښتونه هم ونشو ساتلی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د افغانستان د علومو اکاډمۍ مطبوعاتي او اړیکو له عامه مسول محمد ظاهر شکیب نه به مو په تیره خبرونه کې د اکاډمۍ د خطي نسخو په اړه لږ ډیر اورېدلی وي. دا چې دوی خطي نسخې څنګه محفوظوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
شکیب صاحب دا خو سمه ده چې هغه ټولې خطي نسخې د چاپ په ګاڼه سنبالې شي چې ضرورت یې محسوسېږي. پېښور اکاډمۍ کې یو کار روان کړی دی او زه فکر کوم چې د کومې خارجي موسسې په مرسته دی چې دغه خطي نسخې یعنی سکین کیږي کمپیوټر ته ورکوي او بیا هر ځای کې چې څوک اوسیږي دغه خطي نسخو ته لاسرسی پیدا کولی شي د انټرنیټ په ذریعه. د افغانستان د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پراجیکټ یا پروژه مخکې نه لري.
موږ همدغه شان یو دغه باندې کار کړی دی. جمهور رئیس سره تفاهم کړی. موږ لپاره یو پلان او برنامه هم جوړه کړې ده. موږ د یو غټ سکینر چې هغه ډېر قیمتي او په یو سات کې څو کتابونه سکین کې او فیډ یې پی کې کنه داسې یو پروژه موږ تر کار لاندې لرو او فلحال هم موږ زیات آثار چې دي هغه د ځینو دوستانو په مرسته او یا دغه عادي سکینرونو په مرسته باندې چې موږ پوهېدلو چې دا خرابېږي یا دغه کېږي یا د کمرې په مرسته باندې موږ ځینې آثار خوندي کړي دي. تقریبا تر 3000 پورې آثار به موږ تر اوسه پورې سکین کړی. دغه سکل چې موږ په کار شروع کړی دی او چون موږ غټ سکینر اوسه پورې نه ترلاسه کړی هغه موږ ترلاسه کړ. موږ به ډېر زر د علوم اکاډمي ټوله کتابخانه په ډیجیټلي بڼه باندې په کمپیوټر کې خوندي کړو. دې ته موږ انشاءالله پلان دی.
یعنی دغه د 3000 یادونه چې تا وکړله په دې کې خطي نسخې هم شته او ځینې کتابونه هم تاسو کوم پیری
تقریبا خطي نسخې به پکې کمی ځکه خطي نسخې په مخصوص ماشین باندې دغه کېږي او دا خو حدیث کې نرونه دي. دې کې زیاتره هغه پخوانی کتابونه دي یا پخوانی هغه سل کاله یا یو نیم سل کاله یا خواوشا چې هغه لومړني چاپونه دي. د چاپ کله چې په افغانستان کې د چاپ مراحل شروع شول یا په دې کې سراج الاخبار دی. سراج الاخبار موږ ټول سکین کړی دی. ځینې نور کتابونه دي چې هغه موږ سکین کړی دی او دا کار روان دی. هر ورځ موږ د درې څلور ساعت دپاره چې موږ ډېر کم مامورین لرو په کتابخانه کې درې څلور مامورین لرو نو هغه چې کله برق وي بس دغه سکین کوي. او یا د کابل مجله شو د کابل د مجلې موږ د څو کالو کلکشنونه سکین کړي دي او موږ روان یو چې دغه ټول سکین کړو. او دا یو کارم بلم کړی دی که ځینې آثار زموږ سره نه وي موږ په عامه کتابتون یا د نورو استادانو په کتابتونونو کې د هغې کافیه نه راوړلې او په علوم اکاډمي کې خوندي کړي دي تر څو خلک د علوم د خپلو په خپلو تحقیقاتو کې د دغه پخوانیو آثار او دغه کلکشنونو نه ګټه واخلي.
شکیب صاحب کله نه چې تاسو دغه د علوم اکاډمۍ د اطلاعاتو او د اطلاعاتو او د عامه اړیکو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې کار مو د کتابخانې او د نشراتو سره دی په دغه دوران کې به تاسو څو عنوانه کتابونه چاپ کړي او که د یو څو نمونه واخلي؟
په تیرو زه خو تقریبا د درېو کالونو راغلی یم. چې تیرو درېو کالونو کې چې زه راغلی یم زما په دوران کې د علوم اکاډمي هر کال خواوشا 1.5 عنوانه کتابونه او د دې تر څنګ چې د علوم اکاډمي 10 علمي مجلې دي چې په ځینې په درېو میاشتو کې ځینې په دوو میاشتو کې ځینې میاشتنۍ او دو جریدی دی دا په مسلسل ډول باندې چاپیږي. البته تیراج به کمی خو دغه ټول چاپیږي او هیڅ کلم په دې کې ځان نه دی راغلی. او د دې ترڅنګ موږ ځینې اطلسونه هم چاپ کړي دي لکه د پښتنو قبایلو اتنوګرافي اطلس په درې جلده کې هم چاپ کړی څلورم جلد دی اوس چاپ لاندې دی. یا د غیر پښتنو قبایلو هغه اتنوګرافي اطلس چې دوه جلده چاپ شوی دی. دایرة المعارف هم تقریبا 15 جلده تر اوسه چاپ شوی دی. شپږم جلد دی اوس په مطبعه کې دی د کار لاندې دی چې دا به چاپیږي.
دغه دایرة المعارف په ټول سو جلد دی.
دایرة المعارف دغه لومړی برخه موږ غواړو چې په شپږو جلدو کې خلاص کو بیا په دې باندې بیا ریویو. تاسو خو پته چې دایرة المعارف په ټوله دنیا کې دا هر وخت تر اپډیټ لاندې نو دا زموږ دویم اپډیټ دی. یو اپډیټ تقریبا د نن نه څلوېښت کاله پخوا شوی چې رښتیا هغه ایډیشن راوته او د نن نه څلوېښت کاله پخوا د انقلاب نه مخکې په هغه وخت کې چې په افغانستان کې امن و نو په هغه وخت کې دایرة المعارف باندې کار شو په اوو جلدو کې. دا اوس موږ په شپږو جلدو کې په ډیجیټلي بڼه پخوا خو په هغه سنګي مطبعه او په ډېر مشکلاتو باندې چاپ شو اوس په دا نوي شکل باندې. بل دایرة المعارف دپاره موږ دا کوشش هم روان کړی دی دا آنلاین کو په نورو دنیا کې د خلک فائده واخلي ځکه کاغذ ته لاسرسی یا کتاب ته لاسرسی ګران وي او ډیجیټلي برخې ته اسان وي. نو موږ په دې باندې کوشش کوو ډېر ژر به ان شاء الله دغه برخه هم موږ تکمیل کړو د علوم اکاډمي.
د بختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر لوري د تر سره شوی اختریز مشاعره حال. دغه اختریز مشاعره چې د جلال آباد ښار دی او مقامی هوټل په انګړ کې جوړه شوې و په لسګونو ځوانانو پکې خپل شعري تبازمایي وکړه. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپل پرانستون کې وینا کې وویل لیکوال او شاعر د ټولنې پر وړاندې مسؤلیت لري چې له کړکېچنو حالاتو سره د قلم په ژبه مبارزه وکړي او په خپلو لیکونو او شعرونو کې د سولې او امن پیغام ورکړي.
له یو خوا داسې خبرونه اورو چې هغه خوښونونکي دي نو د هغې تر څنګ دا هم باید واورو چې اوس هم په ننګرهار کې ادبي او فرهنګي غونډې کېږي او دا د دوی هغه فرهنګ دی چې همیشه د هر حالاتو سره دوی مبارزه کوي او د دې ټولو ناخوالو په مقابل کې دوی خپل سولیز پیغامونه ولست وړاندې کوي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او غزلې وویلې چې د عرفان الله بیدار، عبدالرحمن درد او زمیر احمد احمدی د غزلونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو.
سوله دې پخلا شي، خدای را دې شي، جنگ دې مرور شي چې اختر شي، جوړ دې کړي کابل او پېښور سره، منځ کې دې خیبر شي چې اختر شي،
بارانونه دې پلل مو باندې وشي، شنه فصلونه دې پلل مو باندې وشي، دنګ دنګ غرونه دې لالا اورېدې وکړي، نخترونه دی پلل و باندی وشی، دسپرلی نخا دالی د مینانو گلابونه دی پلل و باندی وشی،
پجیب کی گلابونه پټ پټ استا د پارا، جانان د هر باغ لپیره دار تیرو، کو هر شیبه پشوند ذکر د جانان، دا څوک وای چې ورځ هسه بیکار تیرو.
په دغه مشاعره کې عزت الله جواب د خپلو شوخو غزلونو تر څنګ د دریس په نوم آزاد شعر وایو چې خپل خاکۍ پکې تصویر کړی وه.
زه د کاله په دیوال ماته آینې ته ولاړ خپل څیره ګورم، لږ ډنګر شوی یم، ویښتان مې پاتې نه دي، خو بدل شوی نه یم، په خپل دریز ولاړ یم.
او خدای داد خیر خواه د عابد ندیم شیر په ترنم سره وایو چې و برخه دلته را اخلو.
لګی می د عشق ته بسړی کو بیا لاړ شازار، د محبت جذبې ممړی کو بیا لاړ شازار، د محبت